السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته سو قربایم نیکه هله او پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی وسلوالو په جنوبي وزیرستان شمالي وزیرستان او ټانک کې سلور پوزیان وجلی او درې ژوندۍ پیولې دي په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره دی د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او ملګرو ملتونو نن د اسرایل لخوا په غزا کې د خلکو د وستلو د امر په سر احتجاج کړی دی د خبرونو تفصيل د خیبر پختونخوا په جنوبي وزیرستان کې په پوزي گاډو وسلوال بریډ کې درې پوزیان وجل شوې په سیمه کې د خفیه ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نصر غندولو په شرط ویل دا په خنن سهار مهال 9 بجې د کوز جنوبي وزیرستان په خمرنګ سیمه کې شوې چې پکې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې لس پوزیان جوړل شوې هم دي بلخوا د پوز د مطبوعاتو اداره آی اس پی آر وای د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې وسلوالو نن د پوز په گاډي دازي وکړي چې پکې یو کپتان وجل شو او درې نور عسكر جوړل دي دا راز د ټانک ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې ضلع د ګومل سیمه له کوټ اعظم څخه وسلوالو د پوز درې عسكر تختولي دي نو موړې وای د عسكرو د غوښې کولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي تر اوسه د دې درې واړو په خوځي مواري لا هم چا په غاړه نه داخسته د خیبر پختونخوا یو شمیر ګوندونه په دې سلاح شوی چې د امن او د صوبایي حقوقو لپاره به په شریکه مبارزه کوي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین پرون مشال لريته ویل چې د دوی او نورو ګوندونو په دې اړه د پیښور په باچا خان مرکز کې ګډه غونډه شوې ده د ویل په دې غونډه کې یو داسې کمیټه جوړه شوې چې له حکومت څخه د بهر ټولو هغو ګوندونو درې درې استازي پکې شامل دي چې په دې غونډه کې شرکت کړي د ویل په ځانګړي توګه د امنیت او د صوبایي د مالی جو پاړه بحث او د شریک مبارزه هوډ شوې ده په دې غونډه کې د کوربا عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جماعت اسلامي قومي وطن ګوند جمعیت علما اسلام فې مزدور کسان پارټي پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند نېشنل ډیموکراټک موومېنټ او د عوامي ورکرز ګوند استادو ګډون کړي وو د غونډې ګډونوالو په دې هوکړه کړې چې د خپل مبارزه کړن لار به روانه جولای میاشتې پاتل سم نیټه پډاګه کوي د خیبر پختونخوا د سبزیو او میوه سوداګر وای د پاکستان حکومت ور باندې ټیکسونه دومره زیات کړي چې دوی د ادا کولو توان نه لري د سبزیو او میوه د سوداګر اتحادیه مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې پاکستان د جولای له اول نیټې له افغانستان د سبزو او میوه پر راوړلو ټیکس نږدې 0% زیات کړي دي چې ورسره به په تورخم پوله وارله مخازه پر شوې تجارت لا پسې کم شي د پرویز علي شاه په نامه یو سوداګر د غونډې ورسته مشال لري تو ویل
بل کال با بٹان باندې 800 روپے ٹیکس ہو دے کال جدا کو مغوس نوی مونگ ٹیکس نہ ورکڑی دی 8950 روپے بل کال با مونگ پٹیلر باندې ٹیکس ورکاو 35000 40000 45000 روپے اوس پرون ما ٹیکس ورکڑی دی 320000 روپے مدہ کو ډیر زیات حد تلاڑ
سوداګر ویل چې که حکومت دا ټیکسونه کم نکړي نو دوی به د سبزی او میوه له راوړلو لاس واخلي او دا به د دوی په وینا یو بحران رامنځته کړي بلخو وفاقي حکومت لا تر اوسه د سوداګرو د غوښتنو تغبرګون نه دی خود له خو وړاندې اعلان کړی وو چې له هر چا او کاروبار څخه به د ټیکس اخیستل باوري کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وای دوی د ملک ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر له سفره هیله لري خو د دوی په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید هغه ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال ورسره مخامخ دي په اسلام آباد کې د بیکورشو افغان خبريالانو مشر محمود کوچی پرون مشال لري تو ویل دوی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې لک تر لګه د کډوالو هغه حقونه ورکړل شي چې په نړۍ کې منل شوې دي د په وینا افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه استل شي بلخو وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له مشر فیلیپو ګراند سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال غوښتنه وکړه چې یو ان ایچ سی آر د افغان کډوالو د هغو ستونزو د هوارولو لړ کې خپل رول ادا کړي چې پکې د هغو خپل هیواد ته پخوندي او با عزت توګه واپسي ترڅنګ بل هیواد ته تلل هم شامل دي دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراند پاکستان انتا خپل درې ورځنی سفر رسمي سفر نن پاتور سو او بل خبر دا چې ملګرو ملتونو نن د اسرایلو لخوا په غزا کې د خلکو په لوی شمیر کې د وستلو د امر په سر احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د اسرایلو پوځ ویلي په غزا کې په تازه عملیاتو کې په لسګونو وسلوال وجلی دي. اسرایلو د ګل په ورځ د غزې د مرکزی ښار ډېرې برخې د نیولو لپاره د وتلو خبرداري وغځاوه او سخته جګړه پیل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي چې دوی هغو ملکی وګړو ته د نوو امرونو په اړه اندېښمن دي چې زیاتره یې له هغو سیمو څخه په زوره څو ځلې بې ځایه شوي دي چې پکې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. په دې سیمو کې ملکی وګړي وجل او زخمیان کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوال برید پر مهال درې پوځي عسكر وجل شوې دي. هلته د ټانک له ګومل سیمې څخه وسلوالو درې پوځیان تښتولي دي. پولیس په دې لړ کې څه کوي؟ د پیښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند په کوربتوب حکومت مخالفو اتو ګوندونو غونډه کړې چې په حق له یې د یاد ګوند یو مشر میا افتخار حسین وای
د شګردای چې کوم یو ډیر لوی لهر را روان ټول خلکو سره ډیر لوی غم دی. دا غي په سلسله کې مطلب مونږ دا غونډه راغوښتي وای.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی د بجلی د محکمې د هغو کارکونکو پر ضد به کاروایی کوي چې خلکو پسې اضافي بلونه استوي. د مردان یو اوسیدونکی وای د مسلې ډیر تنگ کړی دی.
جواب دا والا غلاګر چې کمنه غو اونې سي نو اغي بجای د دې چاغي اونې سينو دلته بلوډ شډینګ هم کیږي. لوډ شډینګ سره سره به اور بیلینګ کیږي. اور بیلینګ به دومره کیږي چې د سړی به بلا ماتي.
ملالی یوسف زید د برتانیا لنوي وزیر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د جنکو د زده کړو مسلې ته پاملرنه وکړي او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې تر روان اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړي د خوړو لستون سره مخامخ وي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع تل ک څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا په جنوبی شمالي وزیرستانونو او ټانګ ضلع کې د ناامنۍ پیښې رامنځته شوې دي. د جنوبی وزیرستان چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خمرنګ سیمه کې وسلوالو د پوس په ګاډي برید کړی دی چې په کې درې پوځیان وجل شوي او لس جوړبل دي. دا راز پوس مطبوعاتي ادارې ISPR هم ویلي دي د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې بیا وسلوالو د پوس په ګاډي ډزې کړې چې په کې یو کپتان وجل شوی او درې عسكر جوړبل دي. بلخوا د ټانګ ضلع پولیسو ویلي دي چې دغلته کې وسلوالو درې عسكر تختولې دي. تر اوسه د دې درې واړو په خو ځمواري چا نه منلې. د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید په دې اړه تفصیل راکوي.
د ټانګ ضلع پولیسو په سویلي وزیرستان کې د خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 9 بجې سویلي وزیرستان لوور ضلع خمرنګ سیمه کې پوځي ګاډیو باندې د وسلوالې برید کې درې پوځي سرتیري وژل شوي او لاس نور ژوبل شوي. او د ټانګ ضلع ګومل سیمه کوټ اعظم کې وسلوالې د پوځ درې سرتیري تښتولې دي. د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو تا وویل چې د کوټ اعظم سیمینا تشتاولی شوی د پوز درې سرتیریو بازیاب کاولې د پورا د لټون عملیات راوون دي.
دلته د سرچ اپریشن چې یو بدل نو ما غا ایریا چې لګیږي
په سویلی وزیرستان لوور ضلع کې د خفیه ادارې و چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نو وشولې پلاو جوویل چې نن سهار 9 بجې په خمرنګ سیمه کې نامعلومه وسلوالې د پوز په ګاډیو برید کړای دی او د ډازو بدلین په نتیجه کې د پوز درې سرتیری وژلې او لاس نورې ژوبل کړې دي. په سویلی وزیرستان لوور ضلع خمرنګ سیمه کې په پوز برید او د ټانګ ضلع کوټ اعظم سیمه نه د پوز درې سرتیری یو تشتاول زموري لیا تردا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزي خبرونه
سروې
په لاس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا یو شمیر غوندونو په داسې وخت کې د شریک مبارزه اعلان کړي چې د دې صوبې د غاڼو سیمو خلک وايي هلته نه یوازې امنیتی حالات ورځ تر بلې خرابيږي بلکې د صوبې حکومت هم له سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده. د دې حالاتو جاج اخیستو لپاره پروند په خبر په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند په قربتوب د اتو هغه غوندونو غونډه شوې چې د حکومت مخالفه دي. د دې غوندونو استادو د غونډې ورسته مشال ریډیو ته ویل چې په دې سلام شوی چې د امن او د صوبای حقوقو لپاره به شریک مبارزه کوي. دا په داسې وخت کې دا چې نوی وازی د وفاقي حکومت لخوا په ملک کې اعلان شو تازه پوزي عملیات مخالفت روان دي، بلکې د خیبر پښتونخوا د صوبای حکومت او وفاق ترمنځ په مالی مسلو او په ځانګړي توګه د بجلی په اړه هم کلکېچ رامنځته شوه دي. په دې حق له تفصيل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
بچخان مرکز پیښور کې شوه د غونډه کې د صوبي امن او امان پر ځای کولو د دې د مالی حقوقو په اړه د ګډ مبارزې او په دې اړه د یووالي او د عمل د پلان په اړه سلا وشوه. او د لپاره په شریکه یو کمیټه هم وټاکل شو چې د هر غوندو پکې درې درې کسان شامل وي، کم غوندونه چې دا وخت له حکومت بهر دي او دغه سلا کې شریک وو. د دې غونډې تابع کونکي د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر میفتخار حسین دا غونډه ورسته مشال لیډو ته ویل.
او په خصوصي توګه باندې د شګردای چې کوم دی او ډیر لوی لهر را روان ټول خلکو سره ډیر لوی غم دی. دا غي په سلسله کې مطلب مونږ دا غونډه راغوښتي و چې د ملک چې دا کوم مشکلات دی اختصاص کړ زمونږ معاشي مسله ده د دې صوبې چې زمونږ ان اف سي ور ته څوک نه مني ته لسن ترمیم را سره څوک نه مني کوم چې زمونږ د زم زلو د لپاره سل عرب روپے مونږ سره منل شي هغه کې یو پیسې چاره نه کا دا غرم چې کوم دی په ان اف سي ور کې 3% دا غي چې کوم
طارق احمد خان مشال لیډو ته ویل چې په موجوده حالت کې چې صوبا د ترګره او معاشي بتاله نوې لړۍ سر مخته د یو والی ډیر ضرورت دی. دا قومي ډيموکراټک غورځنګ استاد توپ کوم کې د دې صوبای جن سیکرټري ندیم اسکرول چې دا سګون کور او سیمه د پښتونخواني شته چې د بدم نیخ کار نه وي نو دې ته یو مټی کېدل ډیر ضرورت دی.
دا ناستا مهمه زکوه چې دلته مسلې چې وګوره دلته بدنی خو داسې دي چې نه پدې کې یو ګون هم څوک هم بچوي نه دي، یعنی په مذهبي ګوندونه دي کا کم دوسته وطن دوسته ګوندونه دي کا هغه عام مطلب خان ملک متبر ډاکټر وکیل څوک هم دی د دشتګردي شکار شوی دی. نو په دا نقطه باندې د ټولو رټولول دا بيخي مهم هم او زوري هم دی.
د جمعیت علما اسلام فی نمائندګي کوونکی جلیل جانو چې په هر نقطه کې کتره غریدا کتره ټاکونو کې درغلي خبر ده او که د صوبې نور مالی حقونه نو غونډه لراغلي ټول غوندونو پر متفق او په شریکه د مبارزې کولو ژمنه وکړي او ډیر ضرب پولیس ته دینه خبر کړي. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه چې د غونډه کې د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا نائب امیر امانت الله خان د جمعیت علما اسلام صوبای جن سیکرټري مولانا عطا الحق درویش د مزدور کسان پارټي چیرمن مشر افضل خاموش د قومي وطن پارټي ویان طارق احمد خان او د ملي ډیموکراټیک غورځنګ صوبای جن سیکرټری ندیم اسکر او د عوامي ورکرز پارټي کفایت الله اډوکیټ هم ګډون کړو. ټول غوندونو په ګډه پریکړه وکړه چې جوړه کمیټه به د راتلونکو کړنلارې او په شریکه د حل ځل کولو منصوبه تر وانه میاشتې پاتې لسمه نیټه وړاندې کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو په خبري غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د سبزیو او میوه سوداګرو پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل چې پاکستان د جولای له اول نیټې له افغانستان د سبزیو او میوه پر اوړلو ټیکس نږدې 0% زیات کړی دی، چې ورسره به د دوی په وینا په تورخم پوله وار لمخې ځپل شوی تجارت لا پسې نور کم شي. دوی وایي که حکومت دا ټیکسونه کم نکړي نو سوداګر به د سبزیو او میوه له راوړلو لاس واخلي او د دوی په وینا د دې سره به یو بحران مخې ته راځي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام غوث را کوي.
په دغه محل د سبزو او میوه د سوداګرو د ټولنې مشر ملک سوهنی مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټول مالونه د افغانستان نه درآمد کوي او د حکومت د نوي ټیکسونو سره به په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته ډیر تاوان ورسی.
په دې موجوده چې کم دا کال شروع شو 1 جولای 2024 نه، په دې کې دی زیات تر ټیکسونه زیات کړي، هغه تقریبا چې 1000 نه والا 2000% پوری. نو پای باندې چې کم دي زموږ امپورټران حضرات موږ سره رابطه، افغانستان نه، تاجکستان نه، ازبکستان نه، چې کم کم ملکونو نه دا سبزیان او فروټ راځي یا دی خونه ځي، هغه ټولو تاجرانو موږ سره باقاعده طور باندې دا لزول سوزي شو رابطه روان دي. نو دا خو چې کم دي دا زموږ د طاقت نه بهر دي. دومره به دا تاجران او د امپورټران مجبور شي چې ای به دا کاروبار پریږدي، چې دا کاروبار پریږدي سبزی بم دلته شارټ کیږي په پاکستان کې، فروټ بم شارټ کیږي، و 1000% نه 2000% پورې ټیکس نه سیوا شوی دا سکل شوی چې په دې کال کې دا کار وشو.
د سبزو او میوه سو نور سوداګرو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جولای د لومړۍ نیټې نه چې په تورخم د دوی کوم ټرکونه راوړېدلې دي، نو د دوی نه پری دومره ډیر ټیکس اغیستل شوی چې دوی د زغملو توان نه لري، او که اوس دوی دغه سبزی او میوه په ګرانه بیا خرڅوي نو په مارکیټ کې خریدار نه میلاویږي.
جی پرویز علی شاه نامه ګو پیر جی اینڈ سنس باندې باندې فارم دی موږ زیاتر قبل نه د ټماټرو کار کاو. دا سرجی د پرون گاڑی راغلی دی، ټیلر راغلی دی، د قبل سیډ نه زیاتی تر ټیلر راځي، آکې 20 ٹن 22 ٹن 25 ٹن دا وزن وی. نو بل کال به ٹن باندې 800 روپۍ ټیکس وو، دې کال جدا کوم غوس نوې موږ ټیکس نه ورکړی دی 8950 روپۍ. بل کال به موږ په ټیلر باندې ټیکس ورکاو 35000 40000 45000 روپۍ. اوس پرون ما ټیکس ورکړی دی 3,20,000 روپۍ، 45000 ته ګوره او 3,20,000 ته ګوره. زیات نه زیات چې سیوا شو وا 9000 د شو وا ډبل شوې دی وا، دا خو ډیر زیات حد ته لاړ. او اخلر نه دی چې 500 روپۍ به کیلو ټماټر آلو.
زمانو ما جی محترم ګل دی د صدر صاحب د یونین کې د مارکیټ کمیټې ممبر هم. بهر حال پروس کال چې کم ټرک 35000 اندازہ کے کسٹم کے دو آغدن 4,35,000 دغه راځي رپورٹ خداغه ډیر زیات سیوا دی جی اثر خو خامخا پریوزی شي بای یوشی باندې ټیک سیوا شي دغه سیوا شي نو خامخا سر خو غریب ته زور زی بل چاته خو نه زی
زبانو رحمان ګل دا جی چې اوس کوم پروت راځي او دغه باندې ضروري خبردار شي انګور دی اوس ټیک په سیوا شو نو هغه ټیک په سره جمع کیږي د قیمت سره نو هغه په مارکیټ کې خرڅي دا ما په خیر سره ایم پاسیبل بشي دی راتک تر بوزه راځي انار راځي قرمانای را شتار دی اوس په دې باندې دا ټیک سونه چې دا شان سیوا شو 1000 نه 2000 ګون نه ما فاندازه چې دی کی به خلکو اصل سرمایه مبو بش ما دا مطالبه کوم چې بلې حکومت نظر ثانی یو دا ټیکس دی واپس وو دا به دا یو لنک لګیدل دا پنجاب تر کراچی پورې دی دا ټول سپلای به بیسټ اپ دا چې په تر 5 روانو نو مخ کې بلار څنګه شي.
د وپاخي حکومت چارواکو تر دې دمه د دوی د غوښتنو او اندېښنو پر ردی عمل کې سندي ویلي. خو د وپاخي بجټ وړاندې کولو پر مهال وپاخي حکومت ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي وضع ښه کولو لپاره د ځینې ټیکسونو شرحه زیاته کړې ده او حکومت هڅه کوي چې د هیواد د آمدن زیاتولو لپاره د زیاتونه زیات خلک په ټیکس ورکوونکو کې شامل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د روان مالیکال لپاره بجټ د وفاق او نور صوبونه وړاندې خلکو ته پیښ کړي وو. دا په تیر وختونو کې نو شوی چې یو صوبه د وفاق نه وړاندې خپل کلنۍ بودیجه من وړاندې او منزور کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د ګام دوی په خپل په یو امتحان کې چولې دوی په دې بجټ کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړي وو او ورسره دا ژمنه هم کړي وو چې کوم وفاقي حکومت کلنۍ بجټ کې د ملازمینو تنخواه هر څومره زیاته کړي نو د خیبر پښتونخوا حکومت به هغه عمره اضافه کوي. اوس چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي اعلان کړي نو خلک د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنه کوي چې خپل ژمنه پوره کړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت په وار له مخه منزور کړي بجټ کې د تنخواګانو زیاتولو لپاره اقدام نشي کولای. د مشال لیډیو خبريال غلام غوث د تکتنه کړي دا چې د دې په وړاندې سخندونه دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت دا واری د وفاقي حکومت نه وړاندې خپل بجټ پیښ کړی وو او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی وو. خو بیا چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% پوری اضافه اعلان کړه نو د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د سرکاري ملازمینو سره ژمنه کړې وه چې که وفاق په تنخواه کې زیاته اضافه وکړه نو صوبایي حکومت به یې په تنخواګانو کې اضافه د وفاق سره برابروي. په دغه لړ کې د خزانې د صوبایي وزارت لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړي خبر تر مخه په دغه خبره باندې غور روان دی او ډیر ضربه په پښتونخوا کې هم د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه نوټیفیکیشن جاری شي. په پیښور کې خبریال او شینن کې عرفان خان وایي د بجټ منظورولو وروسته هم د نوي اضافه عملی کولو کار ممکن دی خو ستونزه دا ده چې د خزانه وزارت د وړاندې نه د روان مالی کال بجټ منظور کړي او د تنخواګانو د زیاتولو پیسې به حکومت اوس د بجټ د کوم زینه راپری کوي.
حکومت غواړي نو هغه د دې په تنخواګانو کې اضافه کول شي چې لکه هغه ټیم کې 20% کړي نو اوس دوی دا 20% هم کولای شي 25% کولای شي 30% کولای شي. خو لکه هغه به داسې وي چې د فاینانس ډپارټمنټ او د دې ټولو مشاورت او دغه پکې چیره دوی دې ته ګوري چې دا 10% اضافه کیږي که نه په خزانه باندې به اضافي څومره 40 روپۍ بوج راځي. نو دا خبره ټوله په دغه کې پاتې فاینانس والا دا وایي چیره که دا تاسو مزید 10 یا 15% پدې کې نور اضافه کوئ لکه 10% خو آلریډي شوی ده که نه 10 یا 15% نور اضافه کوئ نو په دې باندې به په خزانه اضافي بوج راځي. نو بیا هغه وی فائنانس والا چیر لکه دا 50-60 ارب روپۍ تاسو په خزانه اضافي بوج اچوي نو دا 50-60 ارب روپۍ به تاسو کم ځای نه پوره کوي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي وایي د پښتونخوا حکومت کا تنخواګانو کې اوس نوي اضافه عملی کوي نو یا خو به بجټ ته بیا کتنه کوي او د اسمبلی نه به بیا منظوروي او یا به بیا اوس مهال دا د صوبایي کابینې نه منظوروي او د صوبایي اسمبلی نه منظوري به د دې مالی کال د سپلیمنټري بجټ منظورولو پر مهال ورکولې کیږي
او د دې لپاره به دوی داسې چل کوي چې کابینټ اجلاس به راشي او په هغه کې به یو اگزیکټو آرډر د لارې هلته به کابینټ دغه اپروول ورکړي او منظور شي. اوس د دې طریقې کار دا دی کیا خو خیبر پختونخوا خپل بجټ ریوایزډ کی او یو بل بجټ په دې وخت په اسمبلی کې پیښ کی د کوم امکان چې ډېر کم دی دویم امکان دا دی چې راتلونکي مالی کال کې د راتلونکي مالی کال د بجټ د پیښ کړو نه یعنی په جون 2025 کې چې خیبر پختونخوا حکومت خپل بجټ پیښ کړي نو په هغه ورځ باندې تاسو ته پته ده یو سپلیمنټري بجټ هم پیښ کړي کیږي دا اضافي تنخواګانې به په هغه سپلیمنټري بجټ کې حساب شي او دا رنګ به دې ته قانوني شکل میلاو شي.
د خزانه د وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړې شوې معلوماتو تر مخه ک صوبایي حکومت د 10% پځې په تنخواه او پنشن کې 15% اضافه کوي نو پر روان مالی کال کې د دې کار لپاره او یا ارب اضافي پیسې پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوی یو بل ریپورت ته د پاکستان وزیر اعظم میاشاباز شریف او د کورونو چارو وزیر محسن نقوی پرون د بجلی د هغو کارکونکو پر ضد د کاروي امر کړی چې په اور بلینګ کې ککړ دي یعنی خلکو پسې د استعمال نه زیات بلونه استولې دي. خو د پیښور یو اوسیدونکو عبدالرحمن وایي چې د بجلی د لګښت کمولو لپاره یې سولر سیستم یعنی شمسیانی لګولي خو 13 میاشت ورپسې د پخوانه هم زیات بل راغلی دی چې پکې زرګونه روپۍ سیوا شوې دي. په نوخار بارا بانډا کې بیا د کارخانو اتحادیه هم ویل دي چې د بجلی د زیاتو بیلونو او ټیکسونو لواجه په سیمه کې د سلونه زیات کارخانه بند شوې دي. تفصیل د عظمت رشا رپورت کې ورو.
دا پاکستان د کورونو چار وزیر محسن نقوی د جولای په اتمه رسنو سره په خپل خبر کې ویل چې د بجلی د ادارې هغه کارکونکو پر ضد به کاروایی کوي چې د عام ولس بیلې د ضرورت نه یونټونه سیوا راوستي. وزیر اعظم میاں شہباز شریف هم د هغه افسرانو د نوکرونو د وستلو امر کړی چې په اوور بیلینګ کې ککړ دي. دا مردان اوسیدونکو منظور حسین مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمې لوجې د بجلی استعمال سیوا شي او د اوور بیلینګ لوجې بیل یو په دوا زیات شوی دی.
چغلا کیږي نو مطلب دا چې وابډا والا پکار دي چې اغه چې کم دینو اغه غلاګر چې کم دینغه اونی سي نو اغه بجای د دې چې اغه اونی سي نو دلته بلوډ شډینګ هم کیږي. لوډ شډینګ سره سره به اوور بیلینګ کیږي. اوور بیلینګ به دومره کیږي چې د سړی به بلا ماتي به خو په ګرمه کې داسې کور نشته چې هغه 200 یونټ دغه کوي کنه. لکه مطلب دا دی چې په هر کور کې پکیشته په هر کور کې بلب شته د هر کور چې کم دی نو لکه مطلب دا دی چې موټر د اوبو شته د هر کور چې کم دی نو لکه خ برابر خرچه په اوړي کې چې کم دی نو 200 دا ذهن نه اخلي چې لکه 200 یونټ یو خو چې کم دی نو دغه زیاتوالی شي. دویم دی چې د حکومت د طرفه بیا په ګرمۍ کې اغي دا کار کوي چې بس په هر میاشت کې دوه پیری او درې پیری چې کم دی نو اغي ریټونه سیوا کوي. نو زما بیخی لکه زنه د بجلی بل ورکول شمه زه چې کم دی نو خپل کور ساتل شم په دې ټایم کې.
د پاکستان د بجلی د سار ادارې نیپرا د جولای د ډومبه نیټه په بجلی استعمالونکو د یونټ پر سر د 200 نه د 1000 روپو پورې فکس چارجز هم لګولې دي. دا نیپرا په وینا چې د کاروباري بجلی په میټر وې فکس چارجز کې هم د 300 نه تر 350% پورې اضافه کړي. دا نوخار بارې باندې د انډستریال سټیټ د کارخانو د اتحادیې مشر عرفان خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د زیات بیلونو د ټیکسونو او د اوور بیلینګ لوجه د سلو نه زیاتې کارخانه بندي شوې دي.
95 روپے یونټ دا زموږ انډستری ته پر یونټ لګی کنه جی د بجلی. نو دا کوم مخه څنګه چې مخکې په 2014-15-16 خبره زتا ستو کوم نو 12-13 روپے 14 روپے یونټو دا چې نن په 60 روپے یونټم جی شجی نو چې دا کوم انډستری باندې 70% ما خو دا ستو چې زړه دارې دنګ شویم. ما جی په دې سټیټ کې د ماربل انډستریز دوه درې زما انډستریز د ماربلو رایس مل ما دلته جوړ کو فلور مل می جوړ کو ځان قریب بنگلاديش ته روانه مجي مال ته خبره کړي ته د خپل ټول اساسي انډستریز ټول تل تشفکو مول ته زما جی.
نیپرا د جولای په نهم خپل یو خبر پانه کې وای چې هغه کورنۍ چې د 200 یونټ نه کم بجلی استعمالوي د هغوی لپاره د بجلی نرخ به نسیوا کوي او حکومت به 50 ارب روپے سبسډي هم ورکوي چې تر مخه به د یونټ نرخ 8 روپے وي. دا پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې د اوور بیلینګ په وجه هغه بل چې د 2000 یا 3000 پورې د جون په میاشت کې 2000 ته رسیدلې ده.
ترجمه من سولر پینل هم لګولې ده بلته د بجلی ډېر زیاته مسله و ځکه چې یو غنټه بجلی وی او یو غنټه نه وی. هغه یو غنټه کې جو دم رټریفینګ کوي چې خلک په سولر لګولو باندې مجبور شو او ما په 2 لک روپیه دا سیستم ولګو. اوس دا سیده چې د یونټ په ما پسې 195 یونټ راغلي دي نو چې میټر ریډر راغلی دی چې هغه کتلی دي چې یاره 15 کمی دي نو هغه پې 10 یونټ د پاس اچولي 205 یونټ را پسې راچولي نو هغه سره زمونږ بیل اتوماتیک 8000 روپو ته لاړو. اوس د دې خپل غلا پټولو د پاره دیو داسې کوي چې یو 10 یونټ په سړی پسې زیات ورواچي نو هغه چې 15-3000 بل داغه راځي نو هغه چې دی اتوماتیک چې دی هغه 8000 روپو ته لاړ شي نو داسې دی خپل غلا پټي.
نیپرا د روان کال د جون په میاشت کې بجلی د یونټ پر سر 15 روپے او 15 پیسې ګرانه کړې وه. اوس د سماهي او یا د درې میاشتو ایڈجسٹمنٹ لپاره هم د یونټ پر سر 6 روپے سیواوالی راوستي. نیپرا د بجلی په نرخ کې د جولای په میاشت کې ایڈجسٹمنٹ لپاره د یونټ پر سر د 100 روپو د ګرانولو لپاره هم درخواست جمع کړې دي. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانه غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډه استپام کوي. د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان په همرنګ سیمه کې په پوځي ګاډو وسلوال برید کې درې پوځیان وژل شوي او لس جوبل شوي. هلته د شمالي وزیرستان په تپي سیمه کې وسلوالو د پوځ په ګاډي ډزې کړي چې پکې یو کپتان وژل شوی. دا راز د ټانګ ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد نن مشال لیډیو ته وویل چې د دې ضلع د ګومل سیمې له کوټ اعظم څخه وسلوالو د پوځ درې عسکر تښتولي دي. تر اوسه د دې درې واړو پیښو ذمواري لا هم چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا یو شمېر ګوندونه په دې سلا شوي چې د امن او صوبایي حقونو لپاره به په شریکه مبارزه کوي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین په مشال لیډیو ته وویل چې دوی او نورو ګوندونو په دې اړه د پېښور په باچا خان مرکز کې غونډه کړې چې پکې د یاد ګوند تر څنګ جماعت اسلامي، قومي وطن پارټۍ، جمعیت علما اسلام، فی مزدور کسان پارټۍ، پختونخوا نېشنل عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د عوامي ورکر ګوند استازو ګډون کړی و. د خیبر پختونخوا د سبزی او میوه سوداګر وای د پاکستان حکومت ور باندې ټیکسونه دومره زیات کړي چې دوی یې د ادا کولو توان نه لري. د سبزی او میوه د سوداګرو اتحادیه مشرانو پرون پیښور کې خبري غونډه کې ویل چې پاکستان د جولای له اول نیټه له افغانستانه د سبزی او میوه پر اوړلو ټیکس نږدې 0% زیات کړي. بل خو وفاقي حکومت لا تر اوسه د سوداګرو د غوښتنو ته خبرګون نه دی خوده خو وړاندې اعلان کړی و چې له هر چا او هر کاروبار څخه به د ټیکس اخیستل باوري کوي. او په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغان کډوال وای دوی د ملک ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د مشر له سفره هیله لري، خو د دوی په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید هغه ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال ورسره مخامخ دي. بلخو وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له مشر فیلیپ او ګراند سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال غوښتنه کړې چې یون ایچ سی آر د افغان کډوالو د هغه ستونزو د هوارولو لړ کې خپل رول ادا کړی چې پکې د هغوی خپل حیوانات په خوندي او با عزت توګه واپسې ترڅنګ بل حیوانات ته تلل هم شامل دي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واوریده او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د ښځو د حقوقو فعال ملال یوسفزی د برتانیا له نوې منتخب شوی وزیر اعظم اوغختي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د جنکو د زده کړو موضوع دی د خپل کار په ترجیحاتو کې شامل کړي. هغه د برتانیا د وزیر اعظم په خپل ایکس پانه په یو غوښتنلیک کې لکه څنګه چې هغه د راتلونکو سلو ورځو لپاره د برتانیا پراختیايي پلان او بهرنۍ سیاست ټاکي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د جنکو زده کړو ته موضوع د جنکو د زده کړو موضوع ته هم اولیت ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د جنونو پر زده کړو د محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو په دوام کې د جنونو د زده کړو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی د برتانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړي توبونو کې راولي. هغه د دوشنبه په ورځ د برتانیې نوې ټاکل شوې لومړي وزیر ته پر خپل ایکس پانه په وغوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د برتانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیره ښه پریکړه د ملال یوسفزی لوري څخه ده او کیدای شي چې د بهرنۍ هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو دغې په پایله کې وکولای شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینه او نجونو باندې راکم کړي.
لزده کرو به برخی شوی یوی بلین جلی چی دی هم نغوختل نومی پراپور که خبور شی ازادی رادیو تایوه ویل
ما باید با تحصیلات خوب
مک باید خپل دزده کری حقونه تر لاسه کرو لطول و نریوال غارو چی ده افغان جنو تر سنگ و دریگی تر چو ده بیستواده یه خیز مک لحواده ووی استلسی او مک هیلمن یو چی یو رس با خپل زده کرو تا دوام مرکرو
د طالبانو د حکومت ویان د زبیح الله مجاهد د دوهې په درېیمه غونډه کې له ګډون وروسته پر ښځو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډی کارلو چې د دوهې غونډې کوربنه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او ویې ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي، خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
دا مشال رادیو ده.
د بشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو نړیوال ریپورت ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. په خپل یو تازه ریپورت کې ډبلیو ایف پی د خوړو د ناامنۍ د دې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروستي سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هیواد ته د کډوالو بیرته راستنېدل په ګوته کړي دي. یو شمېر افغانان هم چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هیوادونو راستانه شوي وای د سختو اقتصادي ستونزو له وجې خپلو کورنیو او ماشومانو ته په کافي اندازه خواړه نشي برابرولی. په دې هکله تفصیل د فیروزه عزیز په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روان اکتوبر میاس پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. ډبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلاوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوسمهال پنځو کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومانو په ګډون 4 میلیون افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاوو برابرولو لپاره سږ 2024 کال 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 23.1 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د نامنۍ د دې کچ لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقليمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکو سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته له ایران او پاکستانه د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل خوده لیدي. په دې راپور کې د روان لمارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې د غوسیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ورویجاړي کړي دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلې رنګینې د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوټه موټه مو پای کړو باندې چپاسه پسري خې مې کنا ز اولادونو مو مریضه خل د کور کې چې مې د سره وسې کې دا مریض دوه نه شایم په موږ باندې شینه جوړې سم چې موږ خپل د مریض غم په خوړې دغه بو یو چې مرادیست نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښې وشې و چې موږ خپل بل مریض غم خوړو.
کمال خان چې نګدې دوه میاستې مخکې له پاکستان راستون سوی وایي له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپل شپکاسي کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابرولای.
پاسپور کرایه دا 2500 روپے دا غدا غنا شړا کوله ماشومان دوای دا اور کې مورم دا اغم بیمار دا سس کم سو رسو یا بالکل ډیر زیات مشکل دا غنا راشن کې وړیو وړو او تالو نه ودې سره ماشومان دا کاکاوی وا بس.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه یوازې له پاکستانه 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل سوي چې دوی یې د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره $14.5 million ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال رادیو خبرونه دي او ورزيوبل ريپورت ته پاکستان کې د خزو با اختیار جوړولو په غرض د اډيو یعنی غږیزي نکانامه سهولت شروع شوه. موبایل کې د ایزی پیسا اډيو نکانه په نوم اپ د لارې خزو اوس کولې شي چې له واده وړاندې د نکاح د شرایطو ځان خبر کړي، ځکه چې په دې هواد کې ګنښ مير خزو د نکاح سند په اړه په هاوې نه لري او په ټولنی ځکه چې هم د ژوند دغه اهمې لوزنامه او په اړه ورته معلومات نو ورکول کیږي. دا چې اډیو نکاح سند د خزو لپاره سمره غټه ورده په اړه یې زمو خبريالي اسما ګل دا ریپورت را لګلې.
پاکستان کې پلومړی زل اډیو نکاح نامه اپ متعارف کړل شوی. دغه سرویس مایکرو فایننس یا ایزی پیسا پیل کړي چې مقصد یې خزو ته د ژوند تر ټولو اهم لوزنامه یعنی د نکاح سند په اړه د نوي ټکنالوژي د لارې خبرتیا ورکول دي. په دې لړکی د کمپنۍ لخوا جاری شوی خبری بیان کې د خزو د وضعیت ته ملي کمیسون د راپور حواله ورکړل شوی چې تر 15% پاکستانی مېرمنې د تعلیم د کمی له امله نشي کولی چې د نکاح سند په حق لا معلومات ولري. د تحصیل مردان ویلج کونسل چمتار کونسلری مهرالنسا مشال ریډیو ته وویل چې د یو غیر دولتي تنظیم په مرسته مختلفو وختونو کې په زنانو کې د نکاحنامې د اهمیت په لړ کې د پوهاوی پیدا کولو په غرض د تربیتي غونډو تابعا کړي، ولې د دوی لپاره هر ځای ته دغه معلومات رسول ممکن نه دي.
سیشن په دوران کې ډیر زیات تاسو کیسې زراغله نکاح فارم صحیح فل نه کېدو په وجه باندې ډیر زیات ظلم شکار دي، ځکه چې هغه کې چې کوم حق مہر زموږ لیکل کیږي کالې لیکل کیږي دا سی چې جائیداد وغیرہ لیکل کیږي یا دین علاوه چې طلاق تحسین چې حق ورکړی کیږي هغه باندې کوم بالکل کراس راخ کړی شي. سبا چې ته دا فیمل طلاق په واره کې یا خلا په واره کې زیاتې ورسره وشي او هغه خپل حق واړي نو هغه سره دا نکاح فارم کې هیڅ ثبوت نه وي. سیشن دوران کې دا فیمل ټول پوی کړی سبا تاسو د لونو لپاره دا ډېری مسائل پیدا کوي.
د بشری حقوقو فعال او د خزو لخېګړې کارکونکو تنظیم مشر فیاض کوثر مشال ریډیو ته په خبرو کې د ایزی پیسا اډیو سرویس نکاح نامه شروع کول ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان کې بشمیر خزې د خپلې نکاح نامې د شرطونو خبرې دلو نه بغیر نکاح کوي او دا اهم دستاویز چې د واده وروسته د دوی حقونه او ذمہواری په ګوته کوي رینه خبرې وی.
زمونږ عالمی دادا چې دلته زمونږه کورنۍ چې کومې مېرمنې دي د بارے کې هیڅ معلومات هم نه، بس خو مولا راشي غد معاشري روایت داسې دي چې جنې سرم نو چتای اغه لمخې تني کانامه کیږي او اغه در پیدل لاسونه سره پاغي باندې دستخط کی اغه د سره د دین اغام نه ویچې نکانامه کې زمونږه سونه حقوق لیکل شوی وي سونه زمونږه په حق کې وي. معاشري هر مېرمنې ته د دین کانامې په بارے کې پته وي او معلومات او پکار دي چې زمونږه مېرمنې په کې زیاتې دلچسپي موالي دې کې بدی ته ډېر زیات معلومات کیږي. د مېرمنو نه زما مطلب دا هم دي چې زموږ معاشره کې مور ده، خور ده، ښځه ده، لور ده، دا ډېرې رشتې دي چې اغه ټول له پکار دي چې د دې کانامې په اړه کې اغه ته معلومات وي.
پیښور کې صبحي محتسب رخشندانات مشال ریډیو ته ویل زنانو کې د تعلیم باوجود د نکانامې په حق له پوهاوی نه وي، ځکه چې په ټوله نسکه خزو لپاره هغه ته د نکانامې معلومات ورکول اهم نه ګڼل کیږي او صرف نارینه سره دغه حق وي. رخشندانا زیاته کړه اډیو نکانامه سرویس د لارې د خزو د نکاح سند ته لاسرسي کېدل غوړه ګام دی، باید چې په دې لړ کې ورته د خبرتیا ورکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
پاکستان میں آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں،
پاکستان کے اس ہم ڈیری سے میں داس اشتا چی حل تنکانامہ کی حق مہر لکل کی گی خو خزو تدغ معلومات نہیں ترلاسا چې نکای په کوم شرطونو شوی او کچری یو جنۍ د خپل نکانامه په حق لته پوس کوي نو د کورنۍ غړي ورته په دغه حق ل معلومات نه ور کوي. نو زما په خیال موجوده وخت کې ټیکنالوژي ته هر څوک لاس رسایي لري. تعلیمي یافته جنکۍ عامه او تعلیمي زده کړې نه لرونکي خزي هم دي، نو که خپل ځان او یا لوریانو لا په دې اړه معلومات غواړي نو دغه سرویس استعمالولی شي
اور اس کو استعمال کرنا چاہیے.
ایزی پیسا جاری کړي خپل خبری بیان کې ویلي چې د نکانامه آډیو خدمت ایپ ډاون لوډ کول وروسته په اوو بیلابیلو ژبو کې نکانامه اوریدلی شي. همدارنګا د اشاري ژبې سہولت ته هم لاسرسي کولی شي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پیښور د پندو تانی پولیس وای په قاضی آباد حیدر کالونی سیمه کې د مسکان په نومي ودرې کلنه ماشومه د چړو په گزارونو وجل شوه. پولیسو ویلي د ماشومه د مور لخوا د ریپورت درجولو وروسته د ماشومه پلار گرفتار کړی دی. د پولیسو د بیان تر مخه د جنې پلار منلې چې د غریبۍ او بیروزګارۍ له وجې تنګ شوی وو، نو ځکه یې خپل لور وجلې ده. د دغه ماشومه ماما دا وکړه ده چې ملزم ایاز خان د دین وړاندې هم د خپل لورونو د وجلو هڅه کړې وي خو کامیاب شوی نه وو. په دې اړه تفصیل د خالد نیاز ریپورت کې اورو.
د وجلې شوی ماشومی مسکان ماما رحیم سید مشال ریډیو ته ویلی دي چې د جولای په 15 د سکار په ستلو او چې خور ورته د مسکان د وجلې خبر ورکړو. دی وایي چې ملزم ایاز به د خور هم وهلا ټکولا او کار روزګاری نه کولو او آیس نشبای کولا. رحیم سید زیاتی چې د مسکان نوري سلور خويندې او دوه رونه دي او دا خويندو کې تر ټولو کشروا. د متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې ملزم ته دې سخت سزا ورکړې شي.
خور مې تاسو ته کو ته خور مې دایو دې ما د ماجیګر مو کول دې دا وران چې څنګه چې څنګه نور ما شمال له دې کول دې دا موقع باندې چې څنګه مسکان نو مسکان نو دې چې څنګه مسکان به دې ورته مو مسکان تر بل نور ما شمال له دې کوي او مسکان نشته دې نو دې وران چې زه په طب باندې وختلم ما دا ما خاون آیاز ول دې دې اکبر هغه تر چې کوم دې لاس کې چاړه دا او دا چاړه چې دې خو نه وانه جنبه دا او چې بارو یو وخت له مونږه ومنه چې مسکان په موږ کې چې د لټ پر پرته دي زم حکرې دا نو هغه بیا پخ چې کوم د ماتې اطلاع کړی او د زلال او تاج نه چې څنګه هیڅ څه پر پرې خبر کو.
بلړخت خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکې عمران ټکر وایي چې د ټولنیز او معاشي مسلو لوجي د خلکو ذهن باندې بوج سیواشي چې لوجي دا قسمه پیخي مخې ترازي. دی وایي چې ماشومان په اساني سره په نخ کې دي شي. عمران ټکر وایي چې زیاته آبادی او د جنکو بوج کڼل کېدل هم د دا قسمه پیخو یو وجہ کې دي شي.
زمونږه کمه منفي رویې چې ماشومان جنکو تر تدی همیشه اغی چیرینو یو بوج غړلی کی او دا غی ته په مختلفو شکلونو کې د ځان خلاصولو کوشش کوي. دا غ مختلفو ذریعہ د واده په شکل کې کېدی شي، دا غی د په پردو کورونو کې د کار اغستلو شکل هم کېدی شي او د خیر خیرات اغستلو شکل هم کېدی شي او دا غی بلی را هم کېدی شي.
ماهر نفسیات ارشی ارباب وای چې کوم خلک هم د خپلې کورنۍ کسوجنی هغه سناسه طریقې سره د دماغی رنسخ کاروي. مشال ریډیو سره خبرو کې ارشی ارباب زیات کړه چې ذهنی ناروغو سره سره نشي او کورنۍ جنگ جګړې هم د دې پیښو سبب ګرځي.
خامخا د پرسنالټي بدل شو چې هغه ته د ډایګنوزیس د ټریټمنټ ضرورت وو، هغه نه دی کړی، دا غي نقصان سو شو چې هغه خپل ماشوم مړکا. نو خامخا د ځوانې لګ زیات ډیپ ابزرویشن پکارد دی چې د دې ډیپ انالیسس او شي چې دې بندا د بیماری مخطر راشي او هغه باندې فردر ریسرچز او کارو شي چې وګوري شي چې د بیماری کې نور څومره خلک مبتلا دي او ان فیوچر هغه نه هم داسې کېدی شي.
د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ساحل لخوا د انساني حقوقو کمی کمیشن په مرستا جوړ کړی ریپورت کرول نمبر سرمخه کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د یو لسو ماشومانو د حقوقو خلاف ورزي شوې دي. راپور کې ویل شوې دي چې دغه کال کې په مجموعي توګه
دیارلس ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوي دي چې پکې 2251 چینکۍ او 1925 هلکان شامل دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان اوسنی او لدې وړاندې حکومتونو په وار وار ویلي چې ملک له جدي مالی مشکلاتو سره مخامخ دی. په دې ملک کې د روزګار د کمی له وجې په ځانګړې توګه ځوانان داسې لارې لټوي چې په سناسه طریقو نورو او په خاصه توګه شتمنو هیوادونو ته لاړ شي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړي چې یوازې په روان 2023 کال کې له پاکستانه د تعلیمي یافته مهارت لرونکو او پیشورانه کسانو په وتلو کې 0% اضافه شوې ده. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړي او لاغوی پوښتلې چې دا حالت د ملک په توګه پاکستان ته څومره د اندېښنې وړ دی. په دې ریپورت کې تفصیل راستولې.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو اف امیګریشن د رواني میاشت د شمیرو لمخې په روان کال یعنی 2023 کې له 800,000 څخه زیاتو خلکو د روخانه راتلونکو لپاره له پاکستان وتلې دي. یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش خجوند غوره فرصت یا د نورو پرمختللي اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوز در احتشام یوسفزئی هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینری کې لوړ زده کړې کړې وې خو د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نو موړې وای
په کال پاکستان کې ما مختلف کمپنیان ته اپلای نه وکړلې چونکې د میکانیکل انجینرینګ جاب پښتونخوا سیټ ته د سنتونو د کمی د وجې الته د میکانیکل انجینرینګ د جاب دونه مزه نشته دی. دا غینه پس ما فیصله وکړه چې د پاکستان په هم لاړ شم. نو ما ځان ته دوه آپشن کې خو دوم مالیا با گلف کنٹری ته زم یا با یورپ ته زم. نو دا غینه ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې یو کې ته ولم د غینه پس ما دلته جاب هم کو او وسو سټډیم هم کوله. نو زم مالټی کې وچه ودا وس کمپلیټ شو او دونه دا چې ځان له جاب کو پیسې هم ګټو ځان له ژوند هم کو.
د پاکستان بیورو اف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیرا له 800,000 څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیري ښایي چې د ملک نه د وتونکو خلکو په شمیر کې د 0% نه هم ډیر تیزوالی راغلی دی. په پېښور کې میش صحافی او شنون کې منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکي ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې. نو خلکو ته دو وخت چې کم ټیم روټی نه ملاویږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا چې دو ټیم روټی خوړلی شو کنه. خلک خپې وباسي کم ځای چرته تللی شي کوشش کوي چې هلته ځو. او پاکستان حالاتو کې داسې دا شارټ ټرم کې داسې بهتري امید چاته نه ښکاري.
د اقتصاد او بین الاقوامي سیاستوالو په خبره د برین ډرین یا یو ملک نه بل ملک ته د خلکو تلل کولی شي چې په اصلي هیواد باندې منفي اغیزې وکړي ځکه چې اصلي ملک د یاد عمل له لارې خپل قیمتي اثاثه له لاسه ورکوي او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک تی په لویه کچه ګټه پورته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د روانې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت یو داسې تړون لاسلیک کړي چې لمخې به یې په صوبا کې په زرګونو ټیبلونه له بجلی څخه شمسي توانایي ته انتقالیږي. په دې اړه له مودې راهیسې خبرې روانې وي خو د جولای په 8 ورباندې په رسمي توګه د وفاق او صوبې ترمنځ تړون لاسلیک شو. د دې لپاره به لویه برخه پیسې وفاق ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان کروندګر وای د بجلی د نشټوالي لوجي د آمدانی وازنې وسيله یعنی زراعت هم ډیر اغیزمن شوه دی. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین دی پاړه د ریپورت را لګلې.
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت یو تړون لاسلیک کړی دی چې په صوبه کې به د 28,000 څخه زیات زیری کویان د بجلی څخه شمسی یا لمریزې انرژي ته اړوي. د دې مقصد لپاره به 80% رقم وفاقي او 30% صوبایي حکومت ادا کوي. دا تړون د جولای په 8 نیټه په کوټه کې د وزیر اعظم میا شیبا شریف د ویورځ د دورې پر مهال سوی دی. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی ترڅنګ ځینې وفاقي او د صوبایي کابینې غړي هم موجود وو. ورسته د جګپړو چارواکو یوې غونډې ته د وینا کول پر وخت وزیر اعظم شیبا شریف وویل چې په بلوچستان کې د کښت او کرنې کویان د بجلی څخه و شمسي ته د اړونې څخه به د بجلی یا سبسډي په برخه کې د حکومت د اتیا څخه بیا تر 90,000 روپۍ پورې کلیت زیان کم سي.
تقریبا 28,000 یہ جو ٹیوب ویل جو ہیں فیڈر جو ہیں وہاں سے ان کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا اور ان کسانوں کو یہ سولر پینلز مہیا کیے جائیں گے اور اس طریقے سے
بلوچستان شاوخوا 28,000 د کښت او کرنې کویان په شمسی توانایی یا لمریزې انرژي د چلولو پریکړه سوی ده او دا به د بجلی څخه و شمسی ته واړول سي. دا ګام په ملک کې د ارزانه بجلی په لور یو لوی قدم دی ځکه چې صوبایي حکومت تسلی ورکړې ده چې دا کار به پدرو میاشتو کې ترسره کړي.
تین مہینے میں یہ 28,000 ٹیوب ویلز کے کنیکشن سولر لگ جائیں گے.
بلخوا زیاتره کروندګرو د حکومت و دې تړون ته هرکلی کړی دی. د جولای په 9 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزی سرمنشي اجی عبدالرحمن بازی وویل چې تر څو د دوی کویان و شمسی انرژي ته نوي اوښتي تر هغه وخته پورې دی حکومت دوی ته د کښت او کرنې لپاره د 6 څخه تر 8 ساعت پورې بجلی ورکړي.
موږ بالکل و دې ته خوشایند خبر وایو او زمیدار به همیشه د وابلال تکلیف څخه ځان خلاص سي. خو موږ دا دغه کوو چې دا بجلی دي فوراً سي پیشتر زمیندارانو ته وریله سي. ولې دا ډېر غټ نقصانونه روان دي. د 15 ورځو راسي په 15 جون څخه د زمیندارانو بجلی بنده سوې ده او اکثره فیډرانو باندې ټوفیس کړی ده. د دوی فصلات باغات پالیزات بالکل تباه سوي دي.
دلته ډېری څېړونکي په دې باور دي چې د زرعي ټیوبولانو یا کویانو و شمسي توانایي یا لمریزې انرژي ته د اړونې څخه به د مځکې لاندې د اوبو اوسنۍ کچا نوره هم کښته سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو جیولوجیست او د مځکې کارپوه ډاکټر دین محمد کاکړ راته وویل چې دا وخت د کوټې پښین کل عبدالله په ځینو برخو کې د مځکې لاندې د اوبو کچا د زورو پټ څخه هم کښته سوې ده.
اوس د 24 ساعتونو پورې که سولر وچلېږي او اوبه مسلسل راوباسي خلک هغه شعور نه لري. د مځکې زیرمې اوبه چې دی هغه په ډېر محدود مقدار کې دي او مسلسل بولستیا دا بجلی داسې دي چې مفت وي. یعنی سولر انرژي نو دی بیا برمې د سبندۍ نه.
خو د چاپیریال د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې IUCN بلوچستان پخوانی مشر ډاکټر فیض کاکړ زیاته کړه چې په اوس مهال کې د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته صوبایي حکومت د صوبې په بېلابېلو برخو کې د مځکې لاندې د اوبو د کچې د راپورته کولو په خاطر پر ځینو مهمو پروژو کار روان کړی دی.
د ایډیپی یو ډېر غټ پروجیکټ پر اوبو باندې کار کوي چې ډیمونه جوړ کړي فارسټو کې رینج وکړي. د ورلډ بینک پروجیکټ دا دی شو دی 100 ډیمز دا دی شو دی اریګیشن ډیپارټمنټ غټ پروجیکټونه راوړي چې کزه دا وایم چې وسم دا ټیم د نور سیکټرز په والا تر ګردو زیات چې انویسټمنټ کیږي هغه د اوبو په سیکټر کې کیږي. نو په هغه والا باندې سړی دا ویلی چې هغه چې کم کارونه په کار دي هغه روان.
دا د ونې وړ ده چې په بلوچستان کې زریټیو ویلان د بجلی څخه و شمسی توانایی ته د اړونې وړاندیز په کال 2015 کې رامنځته سوی وو ځکه چې د حکومت په وینا پر دې پروژه به د 50 څخه بیا تر 55 ارب روپۍ پورې مصرف راځي کوم چې به وفاقي او صوبایي حکومت په ګډه سره پوره کوي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روان چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.